سلور بجې شوې د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد لنړیوال ورځ سره برابر ده د دې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غشتنه کړې ده تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو خبرونه اسد الله لودین اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا اخته شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د سږ کال تر پایه اوربان برانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي ملګري ملتونه د اکتوبر 2 نیټه چې نن ده د نه تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په توګه لمانځي دا د عدم تشدد د فلسفې د بنسټې ښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ هم ده په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغه خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی
په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه د ورستیو پرمختګونو په اړه د ګواښونو اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په اړه د مذاکراتو بحث او تبادله نظر وکړو سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ
دوه کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهر یو څه لانجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد دوه ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغه ډلې له مشر مرکچی عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي لا معلومه نه ده چې د خلیلزاد منځګړیتوب به دوه کې د اختلافونو له هواري سره مرسته وکړي او کنه په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان په بخښنې سره سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي میلر دا سرګندونې پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړې هغه سفر کې چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هم ورسره وو دفاع وزارت ته یو خبر پاڼه کې د جنرال میلر له قوله لیکلي که څه هم افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي خو بریاوې لري څو شمالي ولایتونو ته د دغه سفر هدف د امنیتي وضعیت ارزول ښودل شوی دي له دې وړاندې بیا طالبانو ادعا کړې وه چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري او د افغان ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا اخته شول ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ډیر ژر به د قرنټین او درملنې لړۍ پیل کړي د ولسمشر ډاکټر سین کونلی په یوه اعلامیه کې ویلي ټرمپ او میرمنې اوس ښه دي او له کووید 19 ناروغۍ نه د رغېدو موده به په سپینې ماڼۍ کې دننه خپل کور کې تېره کړي دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وروسته ډونالد ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریالي کېدو هیله لري سپینې ماڼۍ نن د ټرمپ د کارونو نوی مهالویش خپور کړ د مهالویش کې د هغه سفر نه دی شامل چې یوې غونډه کې د ګډون په هدف فلوریدا ته پلان کړی وو د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو خارونو کې لارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهره شوې دي د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر تیره یک شنبه د آذربایجان او ارمنستان جګړه ونښته چې تر اوسه پکې دواړو لورو ته د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوې دي په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ورښیي چې په آذری ژبه شعارونه ورکوي د مظاهره چیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي ازادي راډیو لا دغه ویډیوګانو کره والی نشي تاییدولی راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهره چیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 8 ډیر ستنه نیول شوي هم دي او د اوکراین چارواکي وای په ختیځ سیمه لوهانس کې د زنګل سخت اور لکتر لگا نه کسان وجليدي تر اوسه لدې کبل ولس کسان روختونونو کې بستر شوی خو لزګونه نور ژغورل شوی دي. د بیړنۍ حالات لپاره دولتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګیدلې او دوه دیرس کلیې له خطر سره مخامخ کړي دي. تر اوسه دغه اور لامل چې د سپتمبر په دیرشمه بل شوی نه دی معلوم، خو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو اور غورځونکې مرمۍ، ډیره ګرمه هوا، بادونه او له اور نه مسؤوله استفاده یې د شونو لاملونو په توګه یاد شوي دي. دغه اور په 10,000 هکتار ځمکه بل شوی چې د مړه کېدو لپاره یې د ځمکې او هوا له لارې مسؤولین لاس په کار شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړې کمی شي، اوربند وشي. وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکش باچا خان و. د چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د باچا خان مبارزه رنگ راوړی.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، لیکن یو انسان په کې پزه نه ویني کېږي.
خوسته یو پر اوربن ټینګار وکړ.
په یولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی.
د سولې په نوم په ترین کوټ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې.
ټول ځوانانو ته مې دا هیله ده چې راسي راسي سولې ته غاړه کېږدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
د عدم تشدد د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته کړې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې پکې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي په سټوډیو کې. راسره د انصاف مهرباني.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې. دا عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال د دې فلسفې د یو مخکخ پلوی او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندی د زوکړې په ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل:
Today we need a new push by the international
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت ته اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پوری دا په یو واقعیت بدل کړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کرونا د وبا په پیل کې هم په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر جګړه کې ښکېلو لورو په شمول نږدې 40 وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو طرفونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته چې په نړۍ کې د اوربند په اړه کړې وه مثبت ځواب ونه وایه. دا عدم تشدد د نړیوال ورځ په مناسبت په پیغام کې انټونی ګوتیرش هله څرګنده کړ چې په دې برخه کې به یو نوی خوځښت راشي او د کال تر پایه به په نړۍ کې اوربند ته ورسیږي.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولی یم. په داسې حال کې چې خبرې مخکې ځي، زه د داسې هڅو په دوه چنده کې دوه ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکیچ راکم شي، څو د خلکو ژوند وشغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
دا خبرې انټونی ګوتیرس تر دې مخکې هغه مهال کړې وې چې کله په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې او په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وخت و چې جګړه دې ودرېږي، چې د ده په وینا هم به د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شي او هم به د عامو افغانانو ژوند خوندي شي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د اجمل اند پراپور کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونه واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپله تعریفوي هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کېږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي که دا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو. د ازادي راډیو ایډیټر داود جنبش دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي او شنونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد داسې راپېژني؟
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو دپاره د خلکو سره ولسي انسجام له لارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو له لارې، د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو له لارې خپلو موخو ته د رسېدو لار ده. کیدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یوه ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثې آرګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه قانع کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
د مهاتما ګاندی مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصولو پیل شوه او بریالی هم شوه. نورو ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی باله شو. مهاتما ګاندی خپله یو ځای کې ویلي چې د ده مبارزه زما نه سخته، ځکه ولس یې ډېر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نه شوه که نور علتونه یې درلودل؟
ګوري، کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان، باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه یو بریالی مبارز وو. او دا غیر لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل سره مخ ډیر توپیر درلود. د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج وو، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کم و، په عین حال کې تشدد پکې بیخي اوج شو. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندې او خوځښت منځ ته راوړل، داسې فکر کوم ډیره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ، د باچا خان د مبارزین را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل، دا خپل ډیره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنان زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلی. چې که چیرې باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ ک، نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندی په څو فرنټ باندې، په څو اړخونو باندې په کړکېچ چکېلو. د پنجابي استعمار سره مخ وه، انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت وو، هغه ترلاسه کړي. همدارنګه آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه.
نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د دې مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه، موږ تاسو ته شاهد یو چې الته ستر بدلون راغی او الته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس الته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع، دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټې غټې غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسو وګورئ چې بس ته سټیټ یا یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یو څېړنه شوی چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر نجونو ودونه زیات شوي دي. خو له یوې خبرتیا وروسته خوست ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر خوستی او شزو په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. خوستی او میرمنو په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه، له نړیوالو هم په دې برخه کې د مرستې هیله وکړه. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
خوستوی خزو د سولې پاړه جوړه شوی غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبري وي او هم د جګړه روانه وي. لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شیان نه وای کېږي، ورته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نوره بس دی، مونږ جنگ نه غواړو. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسې دی چې مونږ ته جوړې شوې دي. ای سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ ښکېلو دواړو اړخونو ته دغه مونږ لکه یو ننوتی په قسم ته چې مونږ وزور کوو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي ترسره کېږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین په نوم یوه بله خوستۍ خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله سوله مونږ د پوره ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوستۍ مېرمنې په سوله کې څه هم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یوې خوستوالې وویل د سولې لپاره د ښځې، نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا غږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري. او بل چې دا وه چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي، هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسېږي.
د ګلالۍ په نوم یوه بله مدني فعاله وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي، دوی د تبارک په نیت پسه قرباني کړه.
د خوستو مېرمنې په دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي. او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي، ښه شکل تاسو ته ورسېږي. نو د دې په پان مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او میرمنې کورونا نیولې دي. ډونالډ ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه مثبته راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزی راپور لري.
ډونالډ ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووید 19 معاینه داسې وخت مثبته ختلې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه جاته کړی چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلې چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، دی او ولسمشر هم په کرونا اخته شوي او په کور کې به قرنطین کیږي. هغې جاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووید 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبته راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړې چې د هغه نږدې همکاران د حکومت لوړ پوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. د ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړ پوړي سلاکار هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوی. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د مینسوتا یوې غونډې ته ورغلی وو او تر هغه یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په یوه الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړې، ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په درېمه کېږي او معلومه نه ده چې ټرمپ چې د نظر پوښتنو په اساس له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن نه نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په څلور اویا کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن یې زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کرونا ویروس اخته شوي دي. د کرونا په اړه د یوې څېړنې راپور لرو. سیف د چلډرن ماسیسې د کم عمره نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغېز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوي دي. عصمت سروان راپور لري.
سیف د چلډرن موسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغېزو په نتیجه کې به په روان 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړه شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره له دې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې له دې کبله به ډېرې نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ ورو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیفتي چلډرن وای اټکل کېږي چې پر راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نوري کم عمره نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,000,000 او 4,000,000 کم عمره نجونې واده شي. د دې موسسې پر اساس سږکال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتین امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځه آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کېږي. د کرونا ویروس د اغېز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېرې نجونې ودی شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 15 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې او په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ تجربه شوې چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو، خو اوس هم یو شمېر پیغامونه چې ازادي راډیو ته تاسو راستولې دي او په هغه ماشین کې ستاسو پیغامونه ثبتوي هلته ثبت شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زاد من ګهار ولایت څخه خبر کوم. نومي ګلاب دي. از دې ورځې څخه ډېر مننه کوم پیغامونه نشري اسمو د ولایت څخه دا ازو او خیل ورچ ده. نن ګهار ولایت تر خمت رازا سجر فجره حجي حالات راوګرځي تو ګره روازل فزرګونو مسافر ملي او دي او د پاکستان ورو څخه تر سړي او خلک سره دغه تر ډیره خلک وي او تکي مو د ولایت څخه دا چې ګوډي انا خو نه تړلې. از دې ورځې څخه ډېر مننه.
محترمین، ما دغه خواهش دی دغه ارزو ده زموږ د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ چنجي په سیمه کې د ملنګ صاحب په کلي کې مکتب نه لرو. زموږ د رئیس خالد څخه د هلمند والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي. کړی او په لارو رحمان ته
غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړي. تغییرات په سیمه او پښتونآباد هېڅ ځای هم کار نه کوم.
د اترشل کاله مخکې حالاتو سره بیرسنیز لاسرسی او د آزادۍ د بیان د دې چې کوم کیفیت او کوم انداز و، نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د دې نم ښه کیږي نه چې پس شاته پاتې شي؟ د دې رسنیز او د بیان د آزادۍ په هکله د ملي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت تو تخلف پکې ونشي دا به بیا څوک وکړي؟ دا یو سوال نه دی، هغه مراجع چې په دې کې دخیل دي او مسؤلیت لري، نو چې په دې اکلا خپل نظریات ملت ته، قوم ته، افغانانو ته څرګند کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. یو یادونه وکړم چې سبا تشنه اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت 2 بجې پیلېږي. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او همدارس د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. په وروستیو کې په افغانستان کې ژباړې زیات شوي دي او د دې لپاره سې د چاپ امکانات هم زیات شوي دي، نو ګڼ کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه چاپ شوي دي. د ټلیفون شمیرې به ترشنه اسمان لاندې پروګرام په ترس کې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا غواړي چې په موبایل کې د ټلیفون شمیرې ثبت کړي، نو زه به کورنۍ شمیرې درته ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0909203540، بل شمیره ده 0908225، نړیواله شمیره مو ده 0042022141501. دا شمیرې سبا تشنه اسمان لاندې پروګرام په وخت هم د خپرونې وړاندې کوونکي تاسو ته اعلانوي. دا پروګرام ژباړې ته اختصاص شوی دی چې کوم کتابونه او آثار په افغانستان کې ژباړل کیږي افغان ژبو ته. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مې وویل د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي، او که د ژباړې په ارتباط د ځینې وړاندیزونه لري تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره هم شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
میرویس زاهد د ناویل ولسوالی لیکلی دی چې زما پیغامونه پوره ولولي، او په همدغه پیغام کې نور څه نه دي لیکلي، صرف همدومره یې لیکلي دي. دانش افغان له ننګرهار لیکي حکومت باید د غریبو د لاسنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. عبدالنافع افغان لیکي د قطر په خبرو کې باید د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. سمون له زابله پر استول سمس کې لیکلي له طالبانو او حکومت نه غواړم چې اور بند وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکلي دي په جګړې ستونزې نه حل کیږي، که چیرته حل کیدلی په تیرو شلو کلونو کې به هوارې شوي وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره یوه پوښتنه کړې ده. دی لیکي چې په پراګ کې د کورونا له امله بندیزونه لګول کیږي، نو د ازادي راډیو خپرونې کابل ته انتقالی شي؟ نه، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ باندې د چک جمهوریت په بیلابیلو سیمو کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله یو لړ بندیزونه ولګول شي. دا بندیزونه د ازادي راډیو په خبرونو کې شاید تاسو اوریدلې وي، محدود دي، په ځینو شیانو لګېدلې دي. مثلا سپورتي لوبې باید څوک ونه ګوري، نندارچیان ور نشي. همداراز د لیسې دورې زده کوونکي رخصت شوي دي او له کوره به د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي، او د کوټو دننه باید تر لاسو ډېر کسان یو ځای نه وي، او بهر باید تر ډېر شو زیات یو ځای نشي تر څو د کورونا وبا د پراخېدو مخه ونیول شي. حکمت الله حماس له نادلي لیکل تشدد باید کم شي او بین الافغاني خبري ژر پیل شي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی دی د سولې خبرونه خبرو ته زه ډېر خوشبینه یم. افغانان دې ناهیلي کېږي نه. احمد الله له میوند لیکلی موش پیاز کرلی په کروندو کې خرابې شي، د افغانستان د پیازو تجارت پاکستان ته روان دی که نه دی؟ د ازادي راډیو خبریالان به دا خبر اوري، او که چیرته وشو دا موضوع به پسې تعقیب کړو. تر دغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم په دې اړه معلومات نه لرم. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي دی د سولو خبرو ډېر وخت ونیو، تر اوسه لا اجنډا نه ده معلومه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لا اسدالله الدین څخه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوترش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربان به رنځ او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په دغې غونډه کې سفیرانو د افغانستان د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا ویروس اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ډیر ژر به د قرنټین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ نن مظاهرې وشوې. د مظاهرو پر مهال اخوډپ هم شوی او ویل کېږي چې پولیسو اته دیرس مظاهره چان نیولي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانسک کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه نه کسان وژلي دي.
د روزګان د سولې په نوم د والیبال ډېر شوځنې سیالۍ د توپان لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د سپورت آمریت په دغه ولایت کې وایي په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغه آمریت چارواکي څرګندوي له دې لوبو څخه یې هدف شکیلو خواو ته د سولې پیغام و. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د والیبال دا دیرش ورځنۍ سیالي په ترینکوټ کې د یو خټین زاړه سرای په حویلۍ کې ترسره کیږي. وخت د مازیګر دی او لمر هم پر لوېدو دی. سلګونه کسان د یاد کور د نړېدلو دیوالونو سیرو ته او د یاد کور تر څنګ د دوکانونو پر بامونو ناست کې او د یاد لوبو د وروستۍ فاینل لوبې ننداره کوي. د دې زاړه کور په حویلۍ کې چې په تور او سرو لباسونو کې ځوانان په لوبو بوخت دي، تر څنګ یې پر دیوالونو یو شمیر بینرونه هم ځړیږي. پر هغه بینرونو لیکل سوي دي، ورزش د صحت ضامن دی، په یووالي کې ژوند وکړي، څو پرمختګ وکړي، موږ نور له جګړو ستړي سوي یو، سوله غواړو. د اوروزګان د سپورټ امیر قدرت الله الفت د یادو پایلوبو د مراسمو پر مهال وویل چې په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه، چې لومړی مقامي توپان لوبډلې، دوهم امیریتي ورزشي او دریم شریف لوبډلې خپل کړ.
دجې څخه مدا هدف و چې موږ د سولې درمان تر نامه لاندې د باعزت سولې تر نامه لاندې دغه ټولنینو په لاره اچولی وو. نو موږ غواړو چې نور دغه جنګونه په افغانستان کې خصوصا په روزګان کې دغه جنګونه ورک سي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه زیات خوشحاله دي او وایي چې د ورزش په مرسته به ځان تر سولې رسوي.
میرا پیولاد تقریبا یو میاشت وخت ونیوی او نو دا یو میاشت موږ وکول چې اول مقام خپل کړي. ټول ځوانانو ته مې دا هیله ده چې راسي سولې ته غاړه کښېږدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورولګوي لاس ورکړي.
له دې سره د دغه لوبو لیدو ته سلګونه نندارچان چې هم راغلي وه زیات خوشحاله دي، وایي خپل فکر په همدې لوبو جوړوي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
می عبدالله دی او خپل د والیبال لپاره دلته د ننداري لپاره راغلی وم. ډیر زیات خوشاله یم دغه رقم لوب څخه. موږ افغانستان چې دی د ټولو ګډ کور دی، نو جنگ چې دی کومه پایله نه لري، ښه پایله نه لري.
نو می ثنا دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دماغ فشار مون ډیر دا جنگوره دغه کړي د خپل وطن سره مجر شوي، د جګړو سره د وطن ته راغلي، د ورزش ته راغلي، ورزش ته مخه کوو، ورزش ته مو مخه کړی ده.
په ټولو کې هغه نندارچیان چې د دې لوبو سیالیو ته راغلي وه او دغه لوبغاړي چې دلته یې لوبې کولې، په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مرکه چې پلاوي غږ وکړ چې که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي او ژر تر ژره دې تر خپلو منځونو سوله وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیلو ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو. چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سیل سره خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمر باندې بند کړی دی. وروره شی ودی خاطر نه را پرېږدي، د کندهار څوک تیری ته نه را پرېږدي، دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیده هم پراته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په ډېرې ولسوالۍ ده، بیا لار سره بنده ده. د تیری سوا خواته مشهور ودان دي، ګرد مسلام الله جي لارې بنده کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ووایي چې رایدایه کړي، یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ ده چې پر موږ یې جوړه کړې ده. سلام
دا زموږ پیغام دی. دغه ازادۍ راډیو ته چې زموږ لارې ټولې بندې دي، یو خواته نه شو کولای چې ولاړ شو پر روزګان ولایت، ټولې لارې تړل شوي دي. که حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، که مې طالب باندې ویم په زور باندې وراړي، موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سو په ښار کښې ناست، پر مشران لوېدلي دي، پر افسه تر لار باندې پر یو ګوی کښې بند دي، ولاړ دي، یو څوک نه شي کولی چې وخېږي. پر یګو مې دا واسطه یګو یو لار یاده شوې ده چې ورشي مشران پرم خالي کېده، ټیربوزان یې دا غټ غټ مشران پر یو ګوی کښې بند دي، ټیرونه یې ورک دي، هېڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر و دغه کسان ته مې دا پیغام د طالبانو زبدالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده او پر خپله لار باندې ډرایوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام نه بل هېڅ پیغام نه. السلام
السلام علیکم. زه عبدالرزاق خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ، د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه. د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی، سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک د دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړ پوړو چارواکو زموږ غږ ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې طالبانو ته مې دغه پیغام دی، دا کونډې ویتیمانو شهیدانو ته وګورئ، دغه ځپلي ولس ته وګورئ. لارې مو بندې کړې دي، نه د تندې خبر یاست، نه د لوږې د مسلمانانو د کونډې د یتیمانو خبر یاست. دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري، مریض مو تر کلینیک نه رسېږي، و تر شفاخانې پورې نه رسېږي، چې موږ در به در یو څه وکړو، چا ته وژړو. دغه زموږ پیغام دی. دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې. نور هم ستاسو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو. اوس به د روزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عامر خان بارکسی سره زموږ د همکار مرکه واوري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو.
رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زوی پښتنه وکما چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو.
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دي او ډیر سخت شپې تیروو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس زه تاته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنګو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کوی شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتې وو. خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
کامل وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یوه چارجوالي هغه یو سراوي موږ ساتلی دي. هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتي ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی ګزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتره کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
بس کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 18 میاشتې هم چې اړول شوی دي. پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیرې کړي دي. کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړوي هلته شواک کې، نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پسې ورکړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي. او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي. هلته موږ زمینی خو یوه ولسوالۍ پون د 15 کلونو راهیسې زموږ لارې بندې دي، څوک نه دي کړلې.
بارکزی صاحب، د چهارشنبه په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکی محاصرین وروسته بالاخره تسلیمیدو په حال کې وژل شول. تاسې هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه اونۍ کیږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاسته، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حداقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قمنداني په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قمنداني کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دیمو، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اسطوره چې مخکې زه ورسره کښېناستم هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مهینې امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران